سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د تاسو مغګه لازادې رډیو نه اوري. په مخې د دې سات خبرونو ته، طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزې او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلا او اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزې او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې پرون د 13 یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 درو باندې وهل شوی او په 2 باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورن او کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان ایران زرګون افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلی دي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په 4 وسلوالو په شکتو کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې 4 عسکر وژلي او وطنې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15 د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو د فبرورۍ په 4 د شپې 11 بجې د شکتوی تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتي پوستې برید کړی چې وروسته د دې نښته پیل شوې ده. دی وایي په پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینا مینا کې 3 پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د 10 کرکټ په تاریخ کې د 10 ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. د دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12 راشد خان د سویلي افریقا په 10 کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 611 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوي وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په 10 لوب کې د ډېر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود، خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سها که د بهروز دلیری په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسیې پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او دلته پاتې شوی یم، نو اوس زه دا هر څه پرېږدم. 2 میاشتې کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې تر څنګ اروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د هستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د د پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډی کې یو شمیر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دی پلان اندیښمن کړی دی. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې میشت رجستر شوی افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړی پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډی د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډی نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې ول سیزه کیږي چې په دې خار کې اوسیږي او اوس چې لدی سیمې ستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم، دوه میاشتې کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، دغې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2020 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډی کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي، د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تندې کوي، هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستي 100 کې په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو، بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او زیاتره د دریمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید لدی دواړو خارونو وېستل شي. وړاندې سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غرس پلونی ته ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروري په 4 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومړ. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خپور شوی دی. آغا خان د آغا خان د پراختیایي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه نه څلوېښتم امام کریم حسیني چې ډیری افغانان یې د آغا خان په نوم پیژني، د اتا اتیا کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه‌شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین و او وی کړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبری او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډېر پراختیایي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربیره په خیریه او پراختیایي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونه ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. آغا خان په 1983 آغا خان په 1983 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1955 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیه و مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنیت به پیژندل شوي او له دې هیواد ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو او رسنیو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو استلا په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوي وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې یو لک بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هیواد وستل شوی. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 2 لک نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هیواد وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناد اتباعو نیول کافي نه دي بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمې ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکي دي او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و.
بیکارای نه له اړو ایران ته د ایران په زور ایستل ځل تراغلی افغانستان ته لته کار نشته. د امارات نه وړو چې کوم کار روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څوره جوړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړیو چې د روان لمریز کال لپاره شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایران وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختي پروژې پر مخ بیي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي. خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان به وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانستل شوی دی. د یادونه ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانستل شو خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعال شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و خو بیا اوبه کمی وچی او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی وو. کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا $200 میلیون په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی وو. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوو اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاد داره، مخصوصا زمینداره که زمینایی که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دې نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدای نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خره غلاست تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري، تاسو کولای شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي. هر تاسو هلته سرور کار کوي، زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولای شئ، زموږه د سوشل میډیا پاڼه هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اورزګان ولایت نه راپور لرو. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوي دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمه را زموږ همکار راکوي.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولی چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلی خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بیروزګاري ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داسې بیروزګاري شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښمه نه دی کړی، یو دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو چې وی کړم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري، یو زندگی زموږ ته پاره نسته. حکومت زموږ د خواهش ته چې موږ ته زندگی را برابر کړي، زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کتار را برابر کړي. په یو څه مو پوه کې موږ دغه بیروزګار نه است، یو خواري نسته. نشي ولاکل ورو دی خلک په مشک ستا چې موږ په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره. زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دغه نه څوک ولاکل ورو چې موږ ته یا یو خواري را پیدا کړي یا یو زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په مشک ستا چې د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولاکل لري.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شان خو نو د ډالرو په قیمت کې چې دی حدود ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کله په افغانۍ ده ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بهر چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای سره راوړو نو هغه شی په افغانۍ دی، افغانۍ چې د ډالرو مقابل ته واړې بهر لوړېږي. کنه په ډالرو پیسې چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شي نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دونه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالرو ته مقابل کې لوړېږي په خاطر چې خارجي توکي دي هغه چار څو غواړي هغه پر موږ باندې تپي. کاغه ک لاس په ساده مالیا باندې خوځي، کشل په ساده کې جیش په ساده ارسو په ساده مالیا چا باندې خوځي. خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو په دې خاطر باندې که شي ولرو بیا چې د ارسو مالیا وګرځي هغه موږ ته تاوان کوي. نو موږ باندې هغه ځکه اوس ک موږ شي ونه لرو نو په دې خاطر ک د لاس په ساده مالیا باندې خوځي نو موږ دلته خپل شی را واردو شي را د کوې تر ځای پر رسو نو موږ خپل په ساده مالیا او خپل کرایو مصرفات حساب وکړو. نو بیا موږ هغه پروګرزو چې اوس موږ خپل ځان ولرو بیا نو دونه مصارف نه پرځل کړه اوس کوم شي چې لوړ بازار یا لوړ سیاښه دسی
پر افغانۍ سودا راکي. هغه غټ جران چې د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دا غټ د نور کنداران ته موږ کوم شي رانی سو غوړي دي برا د پلمیټ چای دا شین چې موږ په افغانۍ په کندار کې رانی سو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی. دا اوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي په دوه درو ورځو کې دونه شي ګران سو. نو دیر اتوای چې موږ دا کم شان چې دی دا غټ سودا یو غوړي او براو پلمیټو وری چې دا شان موږ په دغه رانی سپ ډالر رانی سو نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ سره پورته کوو دا شان. کچیر دې ته زری ذخیره پاتې په منډیان یې ډکی اوم دې د شی پورته کې مثال بس د ډالر په نخ دې ورسره روان یې کوم مثال ډالر واغونې پورته سند دې شی بس ورسره پورته دې ته پرمش ګران دې نن په عام لس باندې دې ته بیا شی ګرانېږي
په دوه هم نیمه کې د ځوان